द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدر من اوریدون کو دیو ریډیو ته یواری بیا په خیر را لزمغ خبرونه لا جاری دینند د ګل ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې درشته منیټه را پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې اته اپ واشنگټن ڈی سی کې د اتوار د شپې لس نیمه بجې شوې د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دینم ساته خبری خبرونه کې درته بختور شاه هر کله وایم وښې د مهمو خبرونو سټکو ته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي د مهاجرت یا امیګریشن او تجارت په سر بډیر زر د مکسیکو د صدر سره لیدل قتل کوي. نوموړي تیر ورځ په واشنگټن کې د مخالف احتجاجي مظاهرو په اړه ویلي دغه د امریکای د جمهوریت ښکلا ده. د پاکستان قبایلی سیمې کرم ایجنسۍ چارواکي وایي د پاړه چینار په بمی چاودنه کې ککړ اووه مشکوک ترهګرې نیولي. پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم د پاړه چینار د دورې په وخت ترهګرۍ د ختمون ژمنه کړې. اخوا د شام په سر نن د کازاخستان پایتخت آستانا کې د روس، ایران او ترکی په ملاتړ د سولې خبرې شروع کیږي چې پکې د شام د حکومت او مخالفه یاغي ډلو استازي برخه اخلي. قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساته خبری خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو، خو لومړی ورزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قبایلی سیمې کرم ایجنسۍ پاړه چینار کې د خالف ورځ شوې بمی چاودنې وروستو د لټون په عملیاتو کې چارواکو د اووه مشکوک ترهګرو نیولو دعوی کړي. د پاړه چینار په سبزی منډۍ کې شوې دغې خونړۍ چاودنې 15 کسان وژلي او د 15 تنې زیات جوبل کړي هم دي. دغې بمی چاودنې ذمواري لشکرې جنگوي العالمي او تحریک طالبان شهریار میسود ډلې په سر اخیستې وه. د کرم ایجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان تصدیق کړی چې دغه اووه مشکوک کسان د دوی عسکرو د لټون په مهال نیولي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم تیره ورځ د پاړه چینار دوره کړې او هلته یې د دغې پیښې د اغیزمنو خلکو سره غمرازي کړې او ویلي دي د ترهګرۍ جرړې به د ملک نه وباسي. نوموړي په پاړه چینار کې د آرمی پبلک سکول جوړولو اعلان هم وکړو او د ځایي قبایلو مننه یې وکړه چې دوی د پاکستان د پوځ سره اوګه په اوګه د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې کلک ولاړ دي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ به د مکسیکو د صدر انریک پینا سره ملاقات کوي. وایټ هاوس وایي صدر ټرمپ به د مکسیکو د صدر سره په امیګریشن یا مهاجرت او تجارت خبرې اترې کوي. صدر ټرمپ وایي مکسیکو یو ښه ملک دی او د دغه هیواد صدر هم یو ښه انسان دی، ورسره به ګټورې خبرې وشي. مکسیکو د امریکای سره په جنوبي پوله پروت هسپانوي یو غریب ملک دی چې اکثر ته خلک په غیر قانوني توګه امریکا ته راوړي. صدر ټرمپ وایي دی به د مکسیکو سره په پوله دیوال جوړوي او تاوان به د مکسیکو ناخلي، خو د مکسیکو صدر دغه امکان رد کړی. صدر ټرمپ په دې اړه د جنوري په 1 نیټه د مکسیکو د صدر انریک پینا سره ملاقات کوي. اغلی ټرمپ نن د استخباراتي ادارې سی ای ای د مرکز دوره وکړه او هلته په میډیا سخت ټکونه وکړل چې د ده په صدارتي دستوره کې شامل خلک یې لږ یاد کړی دي. میډیایي رپورټونه وایي په 6 جنوري د ټرمپ د صدارتي دستوري لیدوله 8 لاکه پورې خلک ورغلي، خو ټرمپ دغه شمیره په میلیونونو کې یادوي. تیر ورځ د صدر ټرمپ د حکومت په لومړۍ ورځ د امریکای پایتخت واشنگټن کې خواوشا 15 لاکه ښځو د ده په ضد مظاهرې وکړې چې ورسره په ګرد نړۍ کې هم ښځو مظاهرې وکړې، خو صدر ټرمپ وایي داسې مظاهرې د امریکای د جمهوریت ښکلا ده او هر چا تر خپلو خیالاتو د څرګندونو پوره پوره ازادي ده. د امریکای په سینټ کې د ریپبلیکن پارټۍ دوه وتلي سینیټرانو جان مکین او لنسی ګراهم هم د خارجه وزارت لپاره د ریکس ټیلرسن ملاتړ کړی. د روس د صدر ولادیمیر پوټین سره د نږدې تعلقاتو په سر نومول شوي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ملګرتیا دغه سینیټرانو په لومړۍ پیړه کې نه وکړي. د شام حکومتي او مخالفه ډلې د اتوار په ورځ د کازاخستان پایتخت آستانا ته رسیدلې دي چې په نننۍ د سولې خبرو اترو کې برخه واخلي. دغه خبرې اترې د روس، ایران او ترکی په منځګړیتوب کیږي چې پکې روس او ایران د شام ملاتړ کوي او ترکی د شام مخالفه یاغیانو ملګری دی. د شام ملګرتیا چې امریکا هم کوي او څوک چې د صدر بشار الاسد په ضد له تیرو شپږو کالو راسې وسلواله مبارزه مخ په وړاندې بیایي. د سولې د نننۍ خبرونه داسې هیلې کیږي چې ورسره به په ټول شام کې د دسمبر د میاشتې راسې شوې ډزبندي لا مضبوطه شي. د ملګرو ملتونو د شام دپاره خصوصي استازی سټیفن ډی مستورا او په کازاخستان کې د امریکای سفیر جارج کرول به هم په دغه کې برخه اخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په یروشلم کې د خپلې کابینې هفتهواره غونډې په وخت باندې ویلي، د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ سره یې په ټلیفون ډېرې ګټورې خبرې شوې دي او دته یې د واشنگټن بلنه هم ورکړې. نوموړي وویل د امریکې صدر ته یې په ټلیفون مبارکي ورکړه او د اسلامي ترهګرو په ښکاره د مقابلې د ژمنو ستاینه یې وکړه. اخوا په ګیمبیا کې په انتخاباتو کې د ماتې خوړلو وروسته هم په خپله څوکۍ په زور ناست یحیی جمی د پایتخت بانجول نه تښتېدلی دی او پوز د پایتخت قبضه په خپلو لاسو کې اخیستی. رپورټونه وایي پوز به ډېر زر د ګټونکي صدر صدارتي امیدوار ادما بیرو د پاره حالات برابر کړي. اغلی بیرو د انتخاباتو ګټلو وروسته گاونډي هیواد سنیګال ته تښتېدلی او هلته یې په پایتخت ډکار کې د صدارت سوګند هم پورته کړی. نوموړی به په ګیمبیا کې د امنیتي وضع برابرېدو پس د صدارت په څوکۍ کېني.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په امریکا کې د اتوار ورځ ده او د نوی انتظامیه یعنی د صدر ډونالډ ټرمپ د حکومت پوره دویمه ورځ سر ته ورسېده. نن ورځ باندې هغوی د استخباراتي ادارې سی ای د دفتر دوره کړې ده او ویلي دی وایټ هاوس وایي چې د مکسیکو د صدر انریک پینا سره به ملاقات کوي د جنوري په 1 نیټه. د مکسیکو په اړه باندې په انتخابي مهم کې ډونالډ ټرمپ ویلی چې دغه هیواد سره مکسیکو د امریکا سره په پوله پروت هیواد دی، وایي چې په دغه پوله باندې به دیوال سازي او دغه پیسې به هم د مکسیکو ناخلي، خو مکسیکو وایي چې دغه پیسې به دوی نه ورکوي. نن چې کومې هلې ځلې شوې دي په امریکا کې په واشنگټن کې، دغه ټول تفصیل د ډیو رادیو همکار شهزاد وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویلي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به روانه اونۍ د مکسیکو صدر انریک پینا سره ملاقات کوي او ورسره به د کډوالو په ستونزو او د شمالي امریکا آزاد تجارتي معاهدې یا نفټا په هکله هم مهمې خبرې اترې کوي. د امریکا صدر ویلي مکسیکو یو ستر هیواد دی، د هیواد صدر یو ښه شخصیت دی او زه ګڼم چې زموږ ترمنځ چې کومې خبرې کېږي هغه به د مکسیکو، امریکا او نورو ټولو لپاره ښې ګټې ولري. د دواړو مشرانو ترمنځ به دغه ملاقات د جنوري په 1 نیټه ترسره کېږي. ډونالډ ټرمپ ویلي هغه پلان لري چې ډېر زر د کینیډا وزیر اعظم سره هم وویني. د امریکا نوی صدر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخابي کمپاین په وخت د نفټا لوزنامې بیا کتنې او د مکسیکو او امریکا ترمنځ د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ مخه نیولو لپاره د یو دیوال جوړولو خبره بیا بیا کړې وه. په خپل کمپاین کې به هغه ویل چې دغه دیوال لپاره به پیسې مکسیکو ورکوي، خو د مکسیکو صدر پینا دغه ټولې خبرې رد کړې وې چې دغه حکومت به د دیوال لپاره پیسې ورکوي. هم نن بیا صدر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ نه د یو ټویټ په لار د پرونو مظاهرو په اړه خپل غبرګون ښودلې او په دغو یې ملنډې کړې دي. په خپل یو ټویټ پیغام کې هغه ویلي دي چې ما مظاهرې ولیدلې، خو دومره به ووایم چې موږ خو انتخابات ترسره کړي، نو ولې دوی په انتخاباتو کې رای نه ورکوله. د دغه ټویټ 2 وروسته په یو بل ټویټ پیغام کې هغه ویلي چې پرم نه مظاهرې زموږ د جمهوریت یو ښکلا ده، که څه هم زه د دغه سره سلا نه یم، خو خلکو ته د دوی د خیالاتو د اظهار حق منم. هم نن د اتوار په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په یروشلم کې خپلې کابینې ته ویلي چې هغه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره خبرې اترې کړې دي. دواړه مشرانو په ټلیفون خبرې اترې کړې او ښاغلي ټرمپ بیا د دغه خبرو اترو په اړه ویلي چې دغه ګټورې خبرې وې، خو ښاغلي ټرمپ په اسرائیل کې د امریکا سفارت د تلبیب نه یروشلم ته وړلو په امکان څه نه دي ویلي. اخوا د اسرائیل وزیر اعظم د خبرو اترو وروسته ویلي چې ښاغلي ټرمپ ورته را روانه میاش واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. د اتوار په ورځ وختي ښاغلي نتنیاهو ویلي د ښاغلي ټرمپ د اسرائیل سره د ژورې ملګرتیا ستاینه کوم او د هغه دغه ژمنه هم چې تندروه اسلامي ترهګري به په پوره زور ختموي. اسرائیلي مشر تندروه اسلامي ترهګر ډلې د یهودو او غربي هیوادونو لپاره خطر ګڼي، ولې د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما به دغه مسله د فلسطین نه جدا ګڼله. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما او اسرائیلي وزیر اعظم ترمنځ د اختلافونو یوه لویه وجه هم دغه خبره وه.
دا ادرمن اوریدونکو یو شمیر مهم رپورټونه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دین نیم ساعت خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. خو راځي چې د نن ورځې امریکاني اخبارونو کې وګورو چې د صدر ډانلډ ټرمپ په اړه باندې اخبارونه څه وایي. مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
د امریکای نوی صدر ډانلډ ټرمپ په تیره جمعه د خپلې عہدې د سوګند پورته کولو وروسته سرکاري صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس ته کډه وړلې ده او خپل سرکاري فرایض یې شروع کړي دي. ښاغلي ټرمپ خپل صدارتي انتخابي مهم کې د دوه کړو خپلو لوزونو د شونډو لاندې یو ځل بیا ذکر کړی دی، یعنی دا چې ګاونډي ملک مکسیکو ته به دیوال وهي او د دولت اسلامیه د توندلارو جنګیالو خطره به ختموي. خو چې د افغانستان خبر راشي نو ښاغلی ټرمپ په دې معامله کې چپ شي. د امریکې یو مشهور اخبار لاس اینجلس ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې د امریکې د تاریخ د ټولو نه د دې اوږد جنگ یعنی د افغانستان د جنگ په بابله یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی او لیکي چې د خلکو سترګې دې ته دي چې صدر ټرمپ به د افغان جنگ تابعیا څنګه کوي. لاس اینجلس ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د امریکې د 8400 فوز په شمول دا وخت د نیټو کل 14000 نفر مضبوط فوز په افغانستان کې پروت دی. افغانستان یقینا چې د امریکې د نوي حکومت د پاره د یوې سنگینی مسلې په حیثیت کې موجود دی. اگر که د امریکې وړاندینی صدر اوباما افغانستان نه د امریکې د وستو لوس کړی و، خو د افغان فوج بیا راپورته کیدونکو طالبانو سره د انخطو له سببه د امریکې فوج له افغانستان نه د وتو فیصله نشي کولی. د امریکې فوجي کمان روانه میاشت کې اعلان کړی دی چې د امریکې فوج دوه کاله وړاندې هلمند افغان فوجونو ته حواله کړی و، خو د افغان فوج د بېخونده کارکردګۍ له سببه امریکې اوس خپل 300 مرین فوج واپس هلمند ته لېږلی دی. طالبان دا وخت د هلمند په 14 ولسوالو قابض دي. په دې ولسوالو بلکې په ګرد هلمند ولایت کې د ډوډۍ کرونده د طالبانو دپاره د آمدن یوه لویه وسیله ده. لاس اینجلس ټایمز لیکي چې د صدر اوباما د صدارت په وړومبو 4 کلونو کې د افغان چارواکو زړونه ډیر پتله وو، ځکه چې افغانستان د اوباما د ټولو نه د اهمې مسلې په فهرست کې شامل وو او د دې ثبوت دا چې ده د 1 لک نه زیات امریکنی فوج افغانستان ته لېږلی وو. خو د دوی زړونه هغه وخت ډیر مات شول کله چې اوباما افغانستان نه امریکایي فوج وغوښتو او ټول پام یې دولت اسلامیه سره جنګ ته وګرځولو. د افغانستان اعلی چارواکي په اوباما دا ملامت هم وایي چې پاکستان باندې د افغانستان په معامله کې زړه پورې فشار نه دی اچولی. د دې افغان چارواکو صدر ټرمپ نه هم تمه کېده چې د پاکستان خلاف به سختي راواخلي، خو دوی هغه وخت یو ځل بیا مایوسه شول کله چې ښاغلي ټرمپ په صدارت د کېناستو نه وړاندې د میانواز شریف صفتونه شروع کړل. البته د صدر ټرمپ د ځینو وزیرانو په بیانونو د کابل د واکدارانو زړونه ډیر جوړ شوي دي. د مثال په توګه د دفاع نوی وزیر جنرال جیمز میتس ویلی دي چې دی به پاکستان ته کلکه وینا کوي چې د طالبانو او د حقانی ګوند خلاف نور زیات مضبوط اقدامات وکړي. د صدر ټرمپ د قومي سلامتیا سلاکار لیفټیننټ جنرال مایکل فلین د پاکستان په بابله د صبر تمامېدو اشاره ورکړي دي او ویلي دي چې پاکستان دوه مخي د کردار ادا کوي. تجزیه نگاران وایي چې په عراق او شام کې د دولت اسلامي خلاف د سختو اقداماتو کولو د صدر ټرمپ د دریځ نه معلومیږي چې دی به نور ختی د افغانستان کې هم د دولت اسلامي خلاف سخت اقدامات کوي او افغانستان کې د امریکې د فوجي کردار د فراخه کولو د صدر اوباما پالیسی به جاری وساتي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی په اړه چینار کې د خالی پرس شوی بمی چاودنې وروسته دغلته لټون عملیات پیل شوی وو. پولیټیکل انتظامیه وای چې وو مشکوک ترهګرې نیولې دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د پاړه چینار دوره کړې او هلته دغه اغیزمنو خلکو سره غم راضي کړی او د یو آرمی پبلک سکول جوړولو اعلان هم کړی دی. دا ټول تفصیل د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان ځایی میډیا ته منلی دی چې د خالی په ورس پړه چینار کې د سبزی په مارکیټ کې د خونړۍ بمیچاودنې په ترس کې یې و مشکوک کسان گرفتار کړی دی. دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي وو او تر 80 او زیات نور ژوبل وو. د لشکر جنگ ویل عالمی او طریق طالبان پاکستان شهریار مسعود ډلې د دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې وه. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه تیره ورځ د کورمې پاړه چینار سیمې سفر کړی او د پیښې ښکار شوو ژوبلو کسانو سره یې لیده کاته کړي دي. د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د ځایي خلکو د پوځ سره د مرستې ستاینه وکړه او ویلي دي چې د دوی دغه قربانۍ به رنګ راوړي. د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څنګ جاری شوی بیانیه کې ویلي دي چې د فوز مشر د ځای خلکو په غوښتنه په پړچینار کې د آرمی پبلک سکول جوړولو اعلان هم وکړ. د فوز مشر سره ځای قبایلی مشرانو هم لیده کاته وکړه. د فوز لخوا جاری شوی بیانیه وایي چې قبایلی مشرانو د فوز سره د خپل مرستو جاری ساتلو ژمنه یو واری بیا تکرار کړه. د کورم ایجنسی په پړچینار سیمه کې د بمی چاودنو مسؤلیت په غاړه اخستونکو ډلو میډیا ته ویلي وو چې د پنجاب ځنې طالب مشرانو د وژنې بدل یې دغه چاودنې په کولو سره اخیستې دی. د دغه ډلو لخوا دعوا په داسې حال مخې ته راځي چې د پاکستان پوځ وایي د طالب وسلوالو جال یې د قبایلي سیمو نه ختمې کړي دي او ملا یې ورله هم ماته کړې ده. او د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوو کډوالو کې 90% خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو د قبایلي سیمو د سپا کولو د دعوو وروستو دې ډول بریدونو یوارې بیا د خلکو ویرې سیوا کړي دي چې ګنې د پوځ د عملیاتو د کامیابیدو دعوې سمې نه وي یا دغه ډلې د ملک دننه په نورو برخو کې خپل موجودیت لري. د پاکستان قبایلي سیمو له قانونیت ختمولو په غرض د تیرو او یو کالو راهسې قبایلي اولس د اف سی آر قانون چې ورته تور قانون هم ویل کېږي پر ضد کوششونه کوي. خود سړنکارو په نظر د ملک ځنې ادارې قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون قصدن نه غواړي چې ختم شي ځکه چې د دغه تنا ساتل شو وسلوالو په ذریعه د کاروبار ختمه کیږي. د ملک دننه تمامي سیاسي ډلې او اولس د اف سی آر د ختمون لپاره یو سلا دي خو د بدمرغه کله په یوه او کله په بله بهانه د قبایلي سیمو په نظام کې د بدلون مخه نیول کیږي.
قدرمن اوریدونکو د وایس آف امریکا دیو ریډیو دی. د قازقستان سرخار آستانه کې نن د شام د اړیکړي د ختمون په اړه باندې د سولې خبرې اترې کیږي چې پکې د شام د حکومت استازي او هم د مخالفه یاغیانو ډلې استازي برخه اخلي. دا خبرې اترې د روس، ایران او د ترکی په منځګړیتوب باندې کیږي او پکې به د قازقستان په امریکا د امریکا سفیر چې کوم په قازقستان کې دی هغه به پکې برخه اخلي او هم به پکې د ملګرو ملتونو د شام د پاره استازي سټیفن ډی مستورا برخه اخلي. تفصیلات د ډیو رادیو همکار کلیم افضل په خپل رپورت کې راټول کړي.
د شام حکومتي مشران او د شام مخالفه ډلو نماینده د قازقستان سرخار استانه ته رسیدلي او تیر ورځې هم سو ساعتو پورې نیخ په نیغه د یو بل مخامخ کې نستلي او په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې کړي چې د ګل ورځې باقاعده خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. شامی مشرانو او د شام حکومت یاغیانو علاوه روس، ایران او د ترکیې نماینده غړو هم تیر ورځ ناوخته پورې بحث کړی چې مقصد یې په شام کې مکمله ډزبندي اعلان شي او امن پر ځای شي. د تیر کال دسمبر په میاشت کې روس او ترکی په مرسته صدر بشار الاسد او په حلب کې ګیرو د یاغیانو په حفاظت د وټو په معاملې لوزنامه وشو او د هغې وروسته د ډزبندۍ عارضي اعلان وشو. روس او ایران د شامی صدر بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکی د یاغیانو دریس وړاندې بوتلو ته را مخته شوی. امریکا هم د یاغیانو طرفداری کوي، خو تیر ورځ د امریکای خارجه دفتر ویاند ویلي چې په آستانه کې کیدونکو خبرو اترو ته به د امریکای حکومت اړخ نه خصوصي پلاوي شمولیت نه کوي، خو په آستانه کې د امریکای سفیر به د غونډې برخه وي. د ګول ورځې خبرو اترو مقصد یوې داسې لوزنامې ته رسیدل دي چې په ملکی کچه امن او سوله راشي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي نماینده سټیفن ډی مستورا هم د نن ورځې په خبرو کې برخه اخلي چې غرمې به شروع کیږي. باوجود د دې چې په شام کې د روسي پوځونو مداخلت په معاملې امریکای دریز جدا وو، خو روس بیا هم غوښتل چې امریکا دې په باقاعده توګه په خبرو کې برخه واخلي. وایس اف امریکای سره د خبرو په وخت د سیړنې ادارې کارنیګی سنټر سیړنکار الکسی ملشنکو وایي روس اړخ نه امریکای ته بلنه ورکول په دې غرض هم کېدی شي چې غواړي په راتلونکي وخت کې تعلقات هواره شي. نوموړی زیاتوي روس ته دا هم معلومه ده چې امریکای بغیر به خبرې اترې ډېرې ګرانې شي. په آستانه کې د شام یاغیانو او صدر بشار الاسد ترمنځ خبرې په داسې مهال پیل کیږي چې یاغیانو ته په شام کې ډېر تاوان رسیدلی. د شام حلب خار هم څلور کاله وروسته د صدر اسد واک لاندې راغلی. په شام کې تیرو شپږو کالو راسخانه جنگی روانه ده او داعش ترهګرو په ضد هم د نړیوال ائتلاف عملیات دوام لري. په داسې ګډوډۍ په ماحول کې شامی اولس د ټولو زیات ځپل شوی. یوې اندازې تر مخه څلور لکه خلک په دې جنگ کې وجل شوي او په لکونو خلکو خپلو سیمونه نورو هیوادونو ته کډې کړي، چې پکې د کډوالو یو بهیر د اروپایي هیوادونو هم مخ کړی. په شام کې مرکزی د یاغیانو ډله های نیګوسیشن کمیټې ته په آستانه کې د خبرو اترو بلنه نه ده ورکړی شوې، خو تمه څرګندېږي چې د دې خبرو وروسته به په جنیوا کې هم خبرې کیږي چې پکې به ټولو ته بلنه ورکوي. په ماسکو کې د اورینټل سټډیز انسټیټیوټ یو څېړنکار سټانیسلیف پریچن وایي د ټولو ډلو شمولیت بغیر به ډیر کم امکان دی چې مثبته نتیجې برابر سیره شي، خو نوموړی زیاتوي چې روس، ایران او ترکی په شریکه دا قسمه هڅه ډیره خوشبینه خبره ده. ځینې څېړنکاران په ترکی او ایران هم تور اچوي چې یو اوږد وخت راسي بې غوري او خپلو مفادو په خاطر په شام کې حالات دومره خرابېدو ته پرېښودي وو.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د بلوچستان په درشتو ضلعو کې نن د پولیو په ضد باندې چې کوم د څاڅکو ورکولو مهم دی هغه شروع کیږي، او دغلته چارواکي وایي چې تر هغې به د دې نه کلاریږي تر څو چې د پولیو قطرې هر یو ماشوم ته رسیدلی نه وي او د پولیو وایرس ختم شوی نه وي. تفصیلات اورو د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین.
د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې د عوامي نمایندګانو د کردار تر عنوان لاندې تیر ورځ په کوټه کې یو دستور وسو. په دستور کې د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ، ډپټي کمشنر کوټ عبدالواحد کاکړ، د یونیسف او ډبلیو ایچ او د نمایندګانو ترڅنګ کونسلرانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. و دستور ته په خپل وینا کې د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ وویل چې د پولیو د ناروغۍ په ضد به په ګډه سره کار کوو، ځکه چې دا وخت د پولیو ضد د څاڅکو په اړه په خلکو کې د غلط فهمیانو د لرې کولو سخت ضرورت دی.
نو دا ډیره بین الاقوامي مسله ده. په ګرد دنیا کې موږ دوه درې ممالک بیا خاص کر زموږ په علاقې د پښتون علاقه پاته ده چې پولیو ګوډان د دې سره وځي. ولې به دا بولي چې وایي ګناه دی، پلانه دی، پلانه دی؟ هلکه دا شپږ پنځوس مسلم ممالک دي، شپږ پنځوس. په دا شپږ پنځوس کې څنګه دا په توانه راوت چې کرته دونه دغه سج دغه ده کړه؟ نو دا ډیر ضروري شی دی. موږ په خپل کشتان په خپل ګوډوو د سعودي عرب کې ورکې، ایران کې ورکې، په تمام مسلم ممالک کې ورکې، هلته هېڅ په توانه نشته.
د کوټ ډپټي کمشنر عبدالواحد کاکړ زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د کوټ په ګډون د صوبې و هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورسیږي.
والا سره نارملی موږ چې کوم مسلې را پیښیږي ډېر گئی گئی سختی راسی پکې ورکرز هم ورسره خوابه دي سي، دیم خوابه دي سي، بیا بل اخر بیا موږ د فورس په داس په اخر ورځ باندې مجبورن په ډېر مجبور زموږ خوښ خونه خو مجبورن، چونکه هر کښنه به موږ کورو بیا موږ فورس استعمال کو. نو موږ دا بار بار دا ریکوست کړی دی چې موږ د عوامي نمائندگان کا پدا کې انوال کیو، نو بجای د فورس کم سے کم استعمال لپاره چې میکسیمم دوی موږ انوال کو، دوی اخلګو ته هغه فیملی ست دمش پیغام ور ورسی په یو توګه سره ورسو، دوی دا پوکو د دې افادیت ورشو چې د پولیو د کترې کم افادیت ته کم هغه د هر یو د خپل کور واخلي. کده چا په کور کې یو ګډ ډاله کې انجلی پیدا سي، نو څوک انجلی ورکی نه څوک الک قبلی.
نوموړي پر ولسي نمایندګانو غږ وکړي چې هغه د پولیو ضد څاڅکو ته د انکاري مندو او پلورو په چمتو کولو کې خپل کردار ولوبوي. پر دې مهال د کونسلر اسلم رند وینا وه.
په موږ باندې دا فرض دی چې موږ هر کور ته ورسو دا هر بچی ته چې 15 کال پورې غته چې دی پولیو دا کترې پلاو کو ولې چې دا سر پروپاګاندا ده چې خدا نه خواسته د سره منفی یو ردعمل پریوزی دا چې دی بالکل دا دروغ ده.
په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې یو مامور شمس ترین هیله څرګنده کړه چې د کونسلرانو په مرسته د پولیو ناروغي ډیر ژر ختمېدلی شي.
نو کونسلر ازرا چې کوم دی کاغه د مر سره د پولیو په خاتمه کې ایمت وکي او کومک وکي نو ان شاء الله تعالی زموږ په علاقې کې به د دې د موزی مرض د خاتمه تر ډیر زر مر د دې تر هدا پوري ورسیږو.
په دې دستورې ته زیاتره وینا کوونکو ډاډګیرنه ورکړه چې د اولس ټاکل سوي نمایندګان به په بلوچستان کې د پولیو ناروغي د منځخه په وړلو کې خپل مهم رول ولوبوي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټه.
اوس وخت شه ادارې ته چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د داعش یا د دولت اسلامي د ترهګر تراز الجربا چې د ابو محمد الشمالي په نوم هم مشهور دی په حق له معلوماتو په سر 15 ملیون ډالر انعام یې خو دې شوی دی. الشمالي د سعودي عرب استوګن دی. په کال 1901 کم اتیایم کې په عراق کې زیږیدلی دی. د داعش سره د کال 2015 نه مل شوی دی کله چې دا تحریک په عراق کې د القاعده په نوم عملیات کول. د نن سبا د دولت اسلامیه د کډوالو او د مال بردارای په حق له کمیټه کې په اهم کار لګیدلې ده او خارجي جنگیالي د ترکی غازیان ټپنا د شام جرابولس خاریه ته رسی. الشمالي او د کډوالو او د مال بردارای کمیټي د یورپ شمالي افریقي او جزیرنومای عرب سیمونه شام او عراق ته په غلا د سامان او د خلکو د رسولو د پیسو ټکو د لیندین کولو او د مال بردارای کارونه سر ترسی. الشمالی په کال 2014 کې د آسترالیا، یورپ او د مشرقي وستانه ترکی ته د رسیدلو جنگیالو شام ته د اړولو کامیاب بندوبسونه کړی وو او د شام اعزاز نومي ځای کې د نوو برتشوو جنگیالو د جانچ پړتال د پاره د داعش یو مرکز هم پرانستی دی. د کال 2015 په ستمبر کې د امریکې د خزانه محکمې الشمالي د هغو خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکلو څوک چې داعش یا دولت اسلامي له کار کوي. هم په دغه ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل هم په د بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو تر مخه د الشمالي په سفر د ده د مال جایداد د بندولو او په ده د وسلو بندیزونه ولګیدل. د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1904 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د دې پروګرام لاندې په اتیو تنانو د 125 ملیون ډالرو د مالیت نه زیات انعامونه تقسیم کړی شوی دی. دې کسانو د ترهګرو خلاف داسې معلومات ورکړي وو چې د هغو له سببه ترهګر ان په موقع یا خونیولې شوی دی یا په بین الاقوامي سطح د ترهګرانو رئیسار کړی شوی دی. که چاته د ابو محمد الشمالي په حق له معلومات پینو اغه دی ریوارد فار جسټس دفتر ته د ریوارد فار جسټس ډاٹ نت د ویب پانی یا د انفو ات ریوارډز فار جسټس ډاٹ نت په ایمیل پتا اطلاع ورکړي.
منوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو 37 سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدي. د پاکستان په وخت پاکستان کې شپږ بجې به د مازیګر په وخت تاسو په وړاندې بیا راځو. په افغانستان کې به 5:30 بجې د مازیګر دلته په واشنگټن کې د سهار 8 بجې. در منوریدونکو زه بختور شاه سره د خپل ډیوا ریډیو د پوره سارانه ټیم تاسو نه اخلم اجازه. د پروډوسر کلیم افضل او انجینیر آیدن نه هم مننه کوم چې موږ سره مرسته وکړي. د ځان ډیر خیال ساتي. یو د ډیو ریډیو د خبرونو وروسته تاسو هم په دې سپو باندې اورئ. د مشال ریډیو خبرونه خو راس خو وختونه ولري.